द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
सलाम अलैकुम कदर मनावरे दुंको औ सहर मने मरगा दा द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दा نن د جمیر ورځ کال 2014 سم د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 6 او کابل کې 15 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د کانګرس مسلمان غړي کیت الیسن د داعش ډلې لخوا هغه ته د مرګ د ګواښ په جواب دغه ډله د درواغجنو قاتلانو تشدد کوونکو او د جنسي تیری کوونکو ډله بللې ده او پینټاګان وایي افغانستان کې داعش ډلې ډیره کمزوره کړې. دلته واشنگټن کې د بیلابیلو مذهبي ګوند مذهبي ډلو مشرانو سږ کال صدارتي ټاکنو کې برخه اخیستونکو کاندیدانو باندې ژغ کړی چې د مذهب په اساس لکړه کې راپارولو څخه دي ډډه وکړي. په شمالي امریکا کې د اسلامي ټولنې مشر ازهر عزیز وایي د کرکې ویناګانې مسلمانانو ته زیان رسوي او د امریکا په نوي راڅرګند سوو اسنادو کې دا سوي چې کال 2009 کې د افغانستان په خوست ولایت کې د سی آی ای په مرکز باندې ځانمرګي برید لپاره د پاکستان یو استخباراتي چارواکي حقانی ډلې ته $200,000 ورکړی وي. او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا د کانګرس غړي کیت الیسن د داعش ډلې د وسلوالو ته د هغه دړکو سخت جواب ورکړی چې په خپل وسلوالو یې د الیسن او په لویدیځ کې د نورو مسلمانانو د وژنې ژغ کړی و. د چهارشنبې په ورځ یو بیان کې الیسن ویلي داعش د درواغجنو قاتلانو تشدد کوونکو او د جنسي تیری کوونکو ډله ده او یو هم مسلمان د دوی د طرز اسلام نه مني. هغه ویلي چې حقیقت دا دی داعش په دې د په ضد ده چې دی د انصاف زغم او د نوري اجتماعي نړۍ لپاره مبارزه کوي. د داعش ډلې ګواښنې په یوې وبپاڼه خپرې سوي وې چې پکې امریکا، بریتانیا، کاناډا او استرالیا کې په سیاسي توګه فعاله د دوی په اصطلاح د مرتدینو فهرست شامل دی. د امریکا د پوج ویاند ویلي تلافي ځواکونو په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې په ضد لاسته راوړنې کړي او ډیر په چټکه یې له هغوی څخه سیمې بیرته نیولې دي. د پنجشنبې په ورځ پینټاګان کې برید جنرال چارلز کلیولینډ و خبریالانو ته ویلي د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په کمزوره کېدو ده. د ده په وینا درې میاشتې وړاندې دغه وسلوالې ډلې له شپږو څخه تر اتو پورې ولسوالۍ نیولې وې خو اوس یوازې دوې یا درې ولسوالۍ یې په ولکه کې دي. امریکایي پوج اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله له 1000 څخه تر 3000 پورې وسلوال لري خو ښاغلی کلیولینډ وایي اصل شمیر شایي تر دې کم وي. په امریکا کې د بیلابیلو مذهبونو مشرانو د هیواد پر ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند ژغ کړی چې په خپلو ګوندونو کې دي د مسلمانانو ضد تعصب رد کړي. د پنجشنبې په ورځ واشنگټن پریس کلب کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې دې مشرانو ویلي دواړو ګوندونو ته یو رسمي لیک استولی چې پکې د توپیری رویې مسلمانانو ضد کرکه او ناسمه ژبه کارونې په خلاف دي ودرېږي. دغه خبری غونډه په شمالي امریکا کې د اسلامي ټولنې لخوا را جوړه کړل شوې وه. مطبوعاتي کانفرنس کې د داعش وسلوالې ډلې په کلکه غندنه وسوه. د امریکا په نوي را برسېره سوو اسنادو کې دا سوي چې د پاکستان یو استخباراتي چارواکي کال 2009 کې ختیځ افغانستان کې د امریکا په استخباراتي مرکز باندې د ځانمرګي برید لپاره یو وسلوال سازمان ته $200,000 ورکړی وي. د سی آی ای په تاریخ کې دا تر ټولو جدي حمله وه چې په خوست افغانستان کې د ادارې په مرکز ترسره سوه چې پکې اووه کسان ووژل سو او شپږ نور ژوبل سو. د حمله تور د اردن په یو ډاکټر و چې د القاعده او طالبانو لپاره کار کاوه. خو د پنځشنبې پر ورځ راڅرګند سوي اسنادو کې ویل سوي چې پاکستان استخباراتي ادارې او د حقانی وسلوالې ډلې هم د حمله په پلان کې مهم رول درلود. امریکا له ډېره وخته په پاکستان تور لګوي چې له حقانی ډلې سره اړیکې لري. که څه هم پاکستان په تازه اسنادو سملاسي غبرګون نه دی څرګند کړی خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه رد کړي دي. ټاکل سوی چې د شام د حکومت پلاوی به نن د جمعې پر ورځ جنوا کې د مخالفینو له استازو سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي. دوی به هڅه کوي چې هلته له 50 کلونو راهیسې روانه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دغه کشاله کې نږدې 15,00,000 کسان وژل سوي دي خو دا یره هم څرګندېږي چې شاید ډزبندیز مات سي. په عین حال کې په حلب او هومس کې جګړه مخ په زیاتېدو ده او مخالفین وایي حکومت په ولسي وګړو بمباري کوي. د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړی استازی څوک چې د مذاکراتو څارنه کوي وایي محاصره سو ښارونو ته د بشري مرستو رسولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هغه بل خپل روسي هم منصب سرګی لاوروف سره د روسیې د جنگي الوتکو د امریکا له جنگي بیړۍ سره تر خطرناکه حد نزدې پروازونو په باب خبرې کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیربی د پنځشنبه پر ورځ ویلي کیری د روسیانو اقدام غیر مسلکي بې ځایه راپارونکی او په حقیقت کې ډیر خطرناک بللی. روسیا وایي د دوی پایلټانو په یو اس اس ډونالډ کوک نومي بیړۍ باندې د پروازونو په وخت ټول نړیوال قانونونه په پام کې ساتلی وو او دا چې د عمل روان اونۍ په نړیوال اوبو کې ترسره شوی دی. او په جاپان کې چارواکي وایي د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه نهه کسان مړه او په سلهه او نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په ژوبل کسانو کې د پنځو صحي وضع کړکېچنه ده. د امریکا د ځمکني علومو اداره وایي د جاپان په جنوبي مشیکي سیمه کې راغلې زلزله 6.2 درجې وه. هلته ځایي مامورین وایي نږدې 19 کورونه هم په زلزله کې نړېدلي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګلاو کډر مو اوریدونکو سهارنۍ خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري. لکه څرنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د کانګرس غړي کیت الیسن د داعش ډلې او وسلوالو ته د هغه دړکو سخت جواب ورکړی چې په خپلو وسلوالو یې د الیسن او په لویدیځ کې د نورو مسلمانانو د وژنې غږ کړی وو. د چهارشنبې پر ورځ یو بیان کې الیسن ویلي داعش د دروغجنو قاتلانو تشدد کوونکو او د جنسي تیری کوونکو ډله ده او یو هم مسلمان د دوی د طرز اسلام نه مني. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار صداقت جان وړاندې کوي.
کانګرسمن کیت الیسن د داعش لخوا هغه ته د مرګ د ګواښ په جواب کې سخت خبرې وکړې. داعش د دروغجنو قاتلانو تشدد کوونکو او د جنسي تیری کوونکو مجموعه ده. هغه وویل دا حقیقت چې زه د داعش په خراب نظر کې ښایي چې زه د انصاف، برداشت او د اجتماعي نړۍ دپاره جنګیږم. ښاغلي الیسن مطبوعاتو ته د شورو چهارشنبې په ورځ شایع شوي بیان کې وویل. په خپل بیان کې کیت الیسن وویل د هغه په علم کې یو هم داسې مسلمان نشته چې د داعش د اسلام د تشریح سره اتفاق لري. هم د شروع چهارشنبې په ورځ صدر براک اوباما داعش په اړه د لوړ رتبه مامورینو سره د لیدې کاتو وروستو ډلې ته سخت خبرداری
وکړو.
صدر براک اوباما وایي د داعش بربریت د دې زهرجن تنظیم ځکه د مخ نه د دې د ختمولو لپاره د امریکا او د اتحادي هیوادونو اتفاق او اراده نور هم مضبوطوي. د کانګرس د غړي د بیان نه وړاندې داعش په خپلو حامیانو د کیت الیسن او په غربي نړۍ کې میشته د نورو مسلمانانو د وژنو د داعش ګواښ په انټرنیټ چاپ شوی دی چې پکې د داسې کسانو فهرست شامل دی چې ډلې ورته په امریکا، کینیډا او آسټرالیا کې په سیاسي توګه فعال مرتدان ویلي دي. په دغه فهرست کې د کانګرسمن کیت الیسن او د کانګرس د دویم مسلمان غړي نمونه هم شامل دي. په امریکا کې د مسلمانانو د حقوقو یو تنظیم کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز کانګرسمن کیت الیسن ته د داعش د دړکې غندنه وکړه. کونسل ویلي د تنظیم مشر ایاد اواد تصویر هم د دغه بیان سره شاپ شوی دی په کوم کې چې داعش کیت الیسن ته دړکه کړې ده. د کونسل یو چارواکي جیلانی حسین د امریکا ډبلیو سی سی او ټلویژن ته ویلي داعش د هر هغه فکر د چکولو هڅه کوي چې د ډلې د سوچ په کلکه مخالفت کوي.
When you continue to challenge those who try to hijack our faith, we will come at the crossfire of their efforts.
ښاغلی حسین وایي داعش د مسلمانانو عقیده یرغمل کړې ده او څوک چې مزاحمت کوي ډله د هغه خلاف کوششونه شروع کړي. په انټرنیټ د داعش د بیان سره د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي عکس هم لګېدلی دی چې په وینو سره چاړې نیولې ده او وایي په فهرست کې یوازې هغه خلک بخښنه ترلاسه کولی شي څوک چې د هغه په وینا خپل ځانونه امارت اسلامي ته تسلیم کړي. د داعش په فهرست کې د نورو مسلمانانو ترڅنګ د پخوانی خارجه وزیري او د صدارت امیدوارې هیلری کلینټن مرستیالی هما عابدین او د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سي دپاره د امریکې پخوانی استازي رشاد حسین نمونه هم شامل دي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. په امریکا کې د بیلابیلو مذهبونو مشرانو د هیواد په ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند ژغ کړی چې په خپلو ګوندونو کې دي د مسلمانانو ضد تعصب رد کړي. د پنجشنبې په ورځ واشنگټن پریس کلب کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته وینا کې د مشرانو ویلي دواړو ګوندونو ته د رسمي لیک استولی چې پکې د توپیري رویې مسلمانانو ضد کرکه او ناسمه ژبه کارونې په خلاف دي ودرېږي. دغه خبري غونډه په شمالي امریکا کې د اسلامي ټولنې لخوا را جوړه کړل شوې وه. هم دغه غونډې ته زموږ همکار افتخار حسین ورغلی و له مذهبي مشرانو سره خبرې کړي. تفصیل یې نوشروان کلندر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا سرخار واشنگټن کې د مسلمانانو، عیسائی مذهب او نور مذهبونو سره تعلق لرونکو مشرانو د خبري کانفرنس په مهال د مذهبي کرکې راپارولو مخنیوي لپاره د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو نه دا غوښتنې په داسې وخت کې کړې دي چې داعش ډلې په عیني حال کې د کانګرس غړي کیت الیسن او د نړۍ یو شمېر مسلمانانو مشرانو ته مرتد او منافقین ویل دي او په خپل پلویانو یې غږ کړی دی. د کانګرس غړي کیت الیسن دې قتل کړي او غربي نړۍ کې داسې نور مشران په هدف کړي. د واشنگټن نېشنل پریس کلب کې خبري کانفرنس ته د وینا په محل د امریکا مسلمانانو تنظیم اسلامک سوسایټي آف نارت امریکا اسنا صدر اظهر عزیز، د مسیحي ورورولۍ پخوانی بیشپ کارډینل تھیوډور میکرک، د اسلامک ایډم سینټر مشر امام ماجد وینا وکړه. دغه خبري کانفرنس د بین المذاهب اتحاد د 22 مختلفو مذهبونو لخوا د 2 ورځنۍ اجتماع په اخیره کې شوې دي او دغه 2 ورځنۍ اجتماع ته موضوع ورکړل شوی و اوګه په اوګه یا قدم په قدم. د بیلابیلو مذهبونو مشرانو په دې وخت وویل چې دوی به سپینې ماڼۍ ته هم ځي او سپینه ماڼۍ به د مذهبونو په ضد د جذباتو راپارولو د اندېښنو نه خبروي. د خبري کانفرنس په وخت یو ځل بیا د کال 2014 هغه فتوا تازه کړې شوه چې پکې امریکایي مسلمانانو په نړۍ کې د عمومي ترهګرۍ ترڅنګ د داعش د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د خبري کانفرنس په محل د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین سره د خبرو په وخت د امریکایي مسلمانانو د ټولنې اسلامک سوسایټي آف نارت امریکا صدر اظهر عزیز وویل مونږ په دې عقیده یو چې نړۍ کې چرته هم لږکي یا اقلیتونه وي ورسره امتیازي سلوک ناروا دی. د په دې محل د کانګرس مسلمان غړي کیت الیسن ته د داعش لخوا د قتل دړکو غندنه کړې او وی ویل داعش د قاتلانو یو ټولنه ده.
They themselves will be taking precautions to ensure their safety and security, but I believe these
مونږ په دې یقین کوو چې کیت الیسن تبا پوره پوره تحفظ ورکړي کیږي. مونږ دغه دړکو ته شهسیت نه ورکو خو بیا هم د سکیورټي ادارو باندې غږ کوو باید د کیت الیسن د سکیورټي دی پوره خیال وساتل شي. په دې محل د اسلامک ایډم سنټر ډایرکټر امام ماجد اویل داعش او نورې ترهګرې ډلې دوی او د دوی امریکایي ملګري په داسې دړکو نشي یرولې.
داعش اند اول اذر کالت اف ټیرر دی کانټ ټیررایز.
امام ماجد وای مونږه د داعش او داسې هر رقم ډلو لخوا تشدد کرکې او مذهبي جنونیت ته د ماتې ورکولو لپاره یو یو او د تشدد پیخي او کارویانې که امریکا او غربي نړۍ کې وي یا مسلمان نړۍ کې دغه د داعش تندره و ذهنیت په ډاګه کوي. مونږ په دې معاملې کې د خپل امریکایي ملګرو او دوستانو سره یو یو او د دوی به پوره حفاظت کوو او یو ځل بیا وایو داعش به ماتې او تاوان خوري.
دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو، اوس هم زو د شام لوري ته چیرې چې د ملګری ملتونو یو اداره چې په شام کې محاصره سو سیمو ته د مرستو رسولو د چارو څارنه کوي. د صدر بشار الاسد په حکومت یې سخت نیوکې کړې دي او وایي محاصره سو سیمو ته د بشري مرستو پر رسولو کې خنډان اچوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د شام لپاره د ملګری ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا ویلي د بشري مرستو په حق له د نړیوال ادارې د ټاسک فورس غړي په شام کې سلهاو زره کسانو ته د مرستو رسولو په اړه د اقدام نه کولو پر سر ډیر ناهیلي سوي دي. هغه وویل دا د قبلونې وړ نه ده چې له خوراک څخه محروم خلکو ته دي له میاشتو راهیسې مرستې نه رسیږي. د د په وینا یو ښه اړخ البته دا دی چې د شام په دیر الزور ښار کې له فضا څخه د خوراکي توکو د غورځولو لړۍ په ښه توګه دوامدار ده. سټیفن ډی مستورا وویل د خوراک نړیوالې ادارې دې اونۍ په تخنیکي توګه مشکل درې عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي دي او د پنځشنبې په ورځ د خوراک پیلټس د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې مضبوط مرکز ته غورځول سوي چې دغه سیمې ته د سړک لارې بندې دي.
The next airdrops are also likely to include not only food items but medical items which are very much needed in the area.
هغه وای نور سامانونه چې به غورځول کیږي هغه کې به نه یوازې خوراکي مواد بلکې طبي سامانونه هم شامل وي چې هغه سیمه کې ورته ډیره اړتیا ده. تر اوسه پورې 55 ټنه سامان د خوراک د نړیوالې ادارې د الوتکو له لارې غورځول سوي دي او دا ډیر حوصله افزا دی. ډیمستورا وویل هغه یقین لري چې د اپریل په 24مه نیټه به د واکسینو یو مهم ملي کمپاین شروع سي. د ده په وینا دغه مسله باندې یې شامي چارواکو سره د دمشق په ملاقات کې خبرې کړې دي او په هغوی یې غږ کړی چې دغه کمپاین دې نه ځنډوي.
That would have been very bad because the Syrian people need to see for their own children wherever they are the possibility of having this campaign of vaccination.
هغه وای دا به ډیر بد وای په دې چې شامی خلک د خپلو بچیانو لپاره دا لیدل غواړي چیرې چې هم د واکسینو د کمپاین امکان وي که څه هم ساحه کمه وي او له دې پرته چې د هیواد په ځینې برخو کې وضع کړکېچنه ده ډزبندي تر اوسه دوام لري او واکسینو ته باید اجازه ورکول سي او د دې د نه کولو لپاره باید څه پلمې نه وي. د چهارشنبې په ورځ په شام کې د سولې لپاره د بلواسطه خبرو اترو دریم پړاو شروع سوی دی. ډیمستورا وایي هغه پلان لري چې د سیاسي انتقال په اړه د حکومت او مخالفینو ترمنځ کوټلې خبرې اترې وسي. د وایس آف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه له واشنگټن ډی سي څخه اوري او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په شانګله کوهستان بونیر او بټګرام کې وروستیو سیلابونو سخت زیان اړولی دی. ځایي خلک وایي لا تر اوسه حکومتي مرستو ته انتظار دی. نور تفصیل د احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د دغه تیر شوی بارانونو له وجې چې یو خوا سړکونو لارو او ودانو ته هم ډیر زیان رسیدلی نو بل خوا د خیبر پښتونخوا په شانګله کوهستان بونیر او د بټګرام علي تحصیل کې د ځایي خلکو په خپل سر جوړې کړي د برېښنا پیدا کولو جرندو نظام هم دغه سیلابونو تباه کړی. د شانګلې شاپور کلی اوسیدونکی ګلاب شاپوري وایي په زیاتره برخو کې هم د دغه جرندو د لارې برېښنا پیدا کېدله خو د دې نظام د تباهی ورستو وس غونډه سیمه په تیارو کې ډوبه شوی او د سیمې ولس چې په ماشی توګه ډیر کمزوري دي په فوري توګه د برېښنا د دغه نظام د بهالۍ توان نه لري.
غټه مسله چې هغه د دې جنریټر په دی و چې موږ په دې باندې څنګه پوره کوله او موږ ته رڼا را کوله نو ور تقریبا یو لر دوه لس ورځې وسو چې موږ ته بالکل رڼا نشتی. موږ هغه جنریټر چې په ډیر سخت باندې موږ جوړ کړو موږ چاندې کړی دي او کور په کور ګرځېدلې وو او د مخایرو آزاد سره کې ملو شي او هغه هغه جنریټر چې کله تیار شي او جوړ شي 2010 سیلاب چې موږ راغلې په پاره کې هغه تباه شي راځي نه پس موږ بیا جوړ کړی اوس دا چې په 2016 کې هغه بیل لري نو موږ اریان دریان بدی و چې بالکل دلته د مقام شي نو بس تیار شي او ټول داسې ون ماحول دی چې دا غم کیفیت کې او تیاری خو کوم ماشومان چې د امتحانونو روان دي دا اوس امتحانونو پسې د فکر نه امتحان روان دی دا هغه د فیسي او د دې امتحان دی نو موږ هغه دور د تلو چې کوم باغه پوخانه دور او دا غټو دور چې ورته دي
د برېښنا پیدا کولو د پاره د غجرندې چې ځای اوسیدونکو بتري ګټه پورته کوله او د دغه نظام خرصونه به په خپل کې د چندې د لارې سره تکول خو اوس چې دغه د برېښنا د جرندو نظام بیا روانولو د پاره په یو جرنده د لسونه تر 15 لکو یو ځای خرس راځي نو دغه ځای اوسیدونکو سره بل کومه لار پاتې نشو او د حکومت په لوري هلمندي چې ورسره کومک وکړي. یو ځای اوسیدونکو فهد خان وای
او منګه دیور اډو په ساتت باندې ورته دا پیغام ورسره سوال غواړو او وی په خپل یم ویني او زمون خصوصا د خپل د ویرالا پرویز خټک نه دا غټه جله چې هغه راغې او هوایي سروي کول او لاړ ضلع شانګله کې هغه یو پنځه من تسې قدرته هم نه دی کړی. مونږ حکومت دا مطالبه کول غواړو چې د دغه بنیادي کوم څیزونه چې دي چې هغه اوس د خلکو د وس نه ده هغوی ته دغه سهولیات ورکړی شي، جرنیټر ورته ورکړي، د هغې دپاره هغه کوم پیپونه چې دي هغه د ولو دپاره ورته لږ سیمټ یا څه ورکړی شي چې خلک د خپل د رڼا د بحالۍ دپاره څه نه څه دغه وکړي لارو بس.
د شانګلې او کوهستان ضلعو دننه چې زیاتره رابطه سړکونه هم بند دي او د کوهستان شانګلې او شمالي سیمو څخه تیر شوی یوازینی مرکزي شاهراه ریشم سړک هم تر دې دمه تړلی پروت دی. یو خوا چې دغه ځمکنۍ د رسد لارو تړل کېدو له وجې خوراکي شیانو کمیز هم په زیاتېدو دی، نو بل لوري د برېښنا د دغه نظام خرابېدو له وجې د ځایي اوسیدونکو ستونزې نورې هم برغې شوې دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو قدرمنو اوریدونکو خبرې خپرونه له واشنگټن ډي سي څخه وژیاستا. اوس هم یو مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ خبریال داود جبرخیل په پاکستان کې د افغان کډوالو د ریاست له مسؤول پوهاند عبدالجلیلی سره کړې ده. په دې مرکه کې عبدالجلیلی وایي چې د افغان کډوالو چې په پاکستان کې میشته دي د هغوی کارډونه په کال 2015 کې تر وخت تیر سوي دي او د نوي کارډونو په اړه مسوده له کابینې ته نه ده وړاندې کړل سوي، که څه هم د پاکستان حکومت په دې اړه ورسره ژمنه کړې. نوموړي ویلي د افغانستان د کډوالو وزیر به په 6 اپریل پاکستان ته سفر کوي او له پاکستانی چارواکو سره به هم په دې موضوع لیده کاته کوي. نور تفصیل هم دې مرکه کې چې داود جبرخیل کړي.
محترم جبرخیل صاحب، بنیادی فیصله دا شوې ده چې مهاجرینو ته د 2018 د دسمبر تر 1 تاریخه پورې پاکستان حکومت وخت ورکړی دی او په دې ارتباط باندې موافقه هم په کابل کې شوې وه، لیکن په دې کې پاکستان حکومت یو شرط خو هغه دا و چې دغه مسوده به د سفران وزارت لخوا لیږل کیږي د پاکستان کابینې ته او پاکستان کابینې د پاس کېدو نه وروسته یعنی د تصویبېدو نه وروسته به دې مهاجرینو ته کارتونه ورکول کیږي او دا وخت به تمدیدی. لبد مرغه تقریبا دغه شپږ میاشتې واغشتې چې د شپږو میاشتو کې دا مسوده کابینې ته مخکې نکړای شو او پاکستان حکومت هم چې کله په 2015 دسمبر په 1 تاریخ باندې د مهاجرینو د پاتې کېدو وخت پای ته ورسېد، د یو نوټیفیکیشن یا آرډر په اساس باندې د وزیر اعظم شپږ میاشتې دا موده اوږده کړه. د اپریل په 6 تاریخ باندې دغه روانه میاشت چې ده په 6 تاریخ باندې د افغانستان د مهاجرینو وزیر پاکستان او د هغې د سفر موخه او هدف همدا دی چې پاکستان حکومت سره په دې اړوند باندې موافقې ته ورسي او همدارنګ د هغه مهاجرینو په اړوند چې دلته غیر رجستر شوي دي او دا غټ مشکل دی، د دې په اړه د پاکستان حکومت سره خبرې کوي.
وزیر برازی پاکستان ته په 6 اپریل باندې نو دا به د چا سره ملاقات کوي؟
په پام کې ده چې د مهاجرینو محترم وزیر بلخی صاحب د پاکستان د صدر اعظم سره ملاقات وکړي، د وزیر داخله سره ملاقات وکړي، د وزیر سفران سره ملاقات وکړي او همدارنګ مشیر د خارجه سرتاجزی صاحب سره ملاقات. په 21 اپریل به جناب وزیر صاحب پیښور ته تشریف راوړي او دلته به انشاءالله د مهاجرینو د نمایندګانو سره او د پیښور د خیبر پښتونخوا ایالت وزیر اعلی پرویز خټک صاحب سره ملاقات کوي.
اکثر افغانان په پاکستان کې اوسېږي او ټول دا وایي غټ مشکلات چې افغانستان کې موږ ته دي هغه یو خوا امنیت ته ستونزه سي، دا هغه زموږ د کورونو نشتوالی ده.
بنیادي ستاسو خبرې سره زه موافق یم چې په درې غټې ستونزې یعنې میجر پوینټونه دي چې په دې ارتباط باندې مهاجرین افغانستان ته نه ستنېږي او مهاجرین ظاهرا دغه خبرې کوي چې اولې په افغانستان کې د عدم سرپناه خبره ده، دویمې د عدم کاریابۍ خبره او درېیم امنیتي موضوعات دي او یو څه اندازه دلته د ځینې مهاجرینو سیاسي قناعتونه دي. په هر حال افغانستان د اسلامي جمهوریت د مهاجرینو وزارت چې دی په دې اړوند باندې خپله برنامه لري، خپل پروګرام لري او کوم نوی سیټ اپ یا کوم نوی رهبریت چې د مهاجرینو وزارت راغلی دی هغې په دې کې کوشان دی. تقریبا شپه ورځ کار کوي چې په دې درې وړو پوینټونو باندې کار وکړي او مهاجرین افغانستان کې ځای په ځای کړي او د مهاجرینو ته داسې کوم غوښتنې چې دي نو په هغې ارتباط باندې ډېر پام ورته خپل وګرځوي او په دې ارتباط باندې مهاجرینو د وزارت ستراتیژي جوړه شوې ده.
رئیس صاحب، له وایس آف امریکا ډیوا راډیو تلویزیون سره د مرکې کولو ډېره زیاته مننه. کور ودان.
ډېره مننه. شکریا ستاسو نه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
داریا چې پنړیواله او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
سودان په دنیا کې د هغو ملکونو ځینې یو دی چرته چې په خوراک کې د کم غذایت تناسب ډیر زیات دی. په سودان کې د کم غذایت د خورې ورې مسلې نه علاوه تقریبا 40 داسې ماشومان هم شته دی چې د کم غذایت د خوراک د لاسه د کمزوري صحت مسلې سره مخ دي. د امن و امان د خرابو حالاتو، د بشمیره خلکو د بیکوره کېدو او د زرعی ځمکې د نشله سبب دارفور، سویلی کارډوفان او د شین نیل په سیمه کې د خوراک ډیر زیات کمی دی. د خلکو د سرونو د بچکولو، د خوراک د کمی په مسله د قابو موندو او غذایت نه د ډک خوراک د تناسب په ځای د ادرولو د پاره د امریکې د بین الاقوامي ترقی ادارې USAID سودان ته د 8.2 میلیون ډالرو د مالیت د خوراک د هنګامي امداد ورکولو اعلان کړی دی. USAID د کال 2011 نه راپدې خوا د سودان خلکو ته د 1 ارب ډالرو نه د زیات مالیت خوراک رسولی دی. د USAID دا امداد به د سودان 25 لک خلکو ته او د سویلي سودان او د ګاونډي ملکونو نه راغلو ماجرو ته رسولی شي. دا امداد به د خوراک د عالمی پروګرام په ذریعه ورکولی شي او دا به د جنگ جګړو، قدرتي آفتونو او په سودان کې د لوی شمیر خلکو د بیکوره کېدو د مسلو په اوارولو کې امید دی چې لاس امداد وکړي. د کم غذایت د مسلې لحاظ سره سودان په دنیا کې په دریم نمبر ملک دی. سودان کې د کم غذایت د مسلې د اوارولو د پاره به USAID د 50 کالو نه د کم عمر سورین ماشومانو ته، امیدوارو زنانو ته او بچوله د خپلو سینو د پی ورکولو میندو ته په مکمله توګه متوازن خوراک رسی. دین علاوه به سکولونو کې د خوراک هنګامي پروګرامونو ته او د آبادای کمزورو خلکو ته هم خوراک ورکوي. د النینو نومې سوکړې د لاسه په ګرد سودان کې ونی او فصلونه مټقور پاتې شوي دي او نغد خرڅېدونکي فصلونه هم د سوکړې د لاسه سوځېدلې دي. دا ټولې مسلې داسې مسلې دي چې په نتیجه کې به روان کال کې د زیات خوراک ضرورت پیخیږي. د انساني خواخوږی ضرورتونه به هم د عامو حالاتو په نسبت زیات وي ځکه چې د کال 2014 فصلونه 2 میاشتې مینه کرلې شوي دي. د کال 2014 د فصل د لو لور تر وخته پورې به سودان کې د خوراک د اجتمندو خلکو شمیر 45 لکو ته رسیدلی وي. په سودان کې او د سودان په گاونډي ملکونو کې د ډیر وخت نه د انختی جنگ د لاسه د بهر نه د راغلو ماجرو او د سودان دننه د بیکوره شوو خلکو شمیر ډیر زیات شوی دی او دا ټول د خوراک د کمی مسلې سره مخ دي. دا وخت په سودان کې 3.6 لک ماجر پراته دي. د کال 2014 د دسمبر نه راپدې خوا تقریبا 2 لک خلک سویلي سودان نه د جنگ د لاسه تښتیدلی دي. په دارفور کې د رواني جګړې د لاسه 6.8 لک خلک بیکوره شوي دي. نور 19 لک خلک سویلي کارډوفان او د شین نیل د صوبونه بیکوره شوي دي. امریکا سودان ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی او نن هم دا لوس کوي چې د سودان د خلکو د خیر په خاطر به ټولو اجتمندو خلکو ته امداد ورسی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.divaradio.com. radio.com
یا www.voadradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com